د سوریې په ګډون هغه نیابتي جګړې چې د دغه افغانان پکې ونډه لري فرقه یي بڼه لري. افغانستان د تیرو څلورو لسیزو په جګړو کې له ټولو لوړو ژورو سره سره له فرقه پالنې په امن پاتې شوی، خو دا احتمال شته چې یوه ورځ همدغه په پردیو جګړو کې ښکېل افغانان په خپل هیواد کې دننه د فرقه پالنې اور بل کړي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ازادي راډیو هر ورځ د سهار له وو بجو د ماښام تر وو بجو اورېدلی شئ. وړاندې دوه اونیز پروګرامونه لرو د اساسي او بشري حقونو او ژوند په شیبو کې.
خبریاست د ماشو ست تلویزیون جوړ شو. د ال جی کمپنی د ال ای ډی نوی تلویزیونونه د ماشو ست خاصیت لري. که دا ډول تلویزیون په یوه خونه کې وي ماشی نه ورځي، خو شرط داره چې تلویزیون روښانه وي. که تلویزیون ګل شي بیا ماشه پرې رای نه وهي، ځکه چې د دغه تلویزیون د ساوند یا غږ سیستم داسې جوړ شوی چې ماشه تیشتې ته اړ باسي. د دغه ډول تلویزیونونو د یو دېرش انچو بیه ۴۰۰ امریکایي ډالره ښودل شوې، خو د هرې بلې ټکنالوژۍ په شان به وروسته وروسته ارزانه شي. ال جی کمپنی له دې ټکنالوژۍ څخه د کالو مینځلو په ماشین او ایر کنډیشن کې هم کار اخیستی دی.
او مخکله چې دوه اونیزو پروګرامونو ته وار ورسیږي، نړیواله موضوع راخلو. د نړۍ مشرانو د اروپا په دریم ستر هوایي ډګر ترسره شوي تروریستي بریدونه وغندل. د ترکیې په استانبول کې د اتاتورک په نړیوال هوایي ډګر د سیشن بی په شپه ترهګرو حمله وکړه. په دې برید کې دوه افغانان هم ټپیان شوي او اکثریت قربانیان د اسلامي هیوادونو دي. د وژل شو او ټپي شو شمیر لسګونو ته رسیږي. تفصیل د احمد شبر په رپورټ کې.
د امریکا او روسیې ولسمشرانو او د اسلامي هیوادو د سازمان مشر د اتاتورک په هوایي ډګر کې پر خونړیو بریدونو ژوره خواشیني څرګنده کړه. د سیشن بی په شپه ناوخته د اتاتورک په نړیوال هوایي ډګر کې درې ځانمرګي بریدونه وشول. د ترکیې د روغتیا وزیر رجب اکداګ په استانبول کې پرون خبریالانو ته وویل چې دې پیښې پر خلکو ډیر ناوړه اغیز کړی. تاسو پوهیږئ چې تر 250 په ډیرو کسانو دی برید اغیز کړی دی. په دې ټپیانو کې 128 بستر دي، ځینې زخمیان دي، ځینې برسیرن زخمیان شوي او پر ځینو چاودنې تاثیر کړی. هلته داسې کسان هم شته چې له رواني پلوه متاثره شوي، ځینې کسان لوړ غږ متاثره کړي، خو 140 ټپیان په عاجله څانګه کې بستر دي. په ټپیانو کې 2 تنه د افغانستان دي. په وژل شویو کسانو کې اکثر ترکان دي او لږ تر لږه 12 بهرنیان هم پکې شامل دي، چې د ترکی چارواکو په وینا په دغو کې 6 د سعودي عربستان او 2 د عراق دي. د ایران، چین، اردن، تونس، ازبکستان او اوکراین هم یو تن وژل شوی دی. د امریکا ولسمشر بارک اوباما د ترکیې ولسمشر ته زنګ ووهه او ورته ویل چې امریکا د تحقیقاتو په برخه کې او بیا هم د ترکیې د امنیت په برخه کې هر راز مرستې ته چمتو ده. ولسمشر اوباما تر دې ټلیفوني مکالمې وروسته د چهارشنبې په ورځ د کاناډا په اوتاوا کې د سفر پر مهال خبریالانو ته وویل: موږ د ترکیې له خلکو سره ولاړ یو او نیت لرو چې هر څه ته اړتیا وي هغه وکړو، څو ډاډه شو چې دغه ډول ناوړه پیښې بیا رامنځته نه شي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هم رجب طیب اردوغان ته پرون زنګ ووهه او خپله خواخوږي یې څرګنده کړه. بل لور ته د اسلامي سازمان مشر اياد مدني د بریټ پکلکه وخانده او له نړیوالې ټولنې څخه یې وغوښتل چې د تروریزم مخه ونیسي. په اسلامي سازمان کې د ترکیې په ګډون 50 هیوادونه غړیتوب لري. ترکیې چارواکي وایي چې درې ځانوژونکي د سیشنبې په شپه د اتاتورک هوایي ډګر ته په ټکسي کې راغلل. له پولیسو سره تر ډزو وروسته له دروازې سره چاودنه وکړه. په اخیستل شویو فلمونو کې ښکاري چې برید کوونکي د ترمینل دننه داخل شوي دي او خلک منډې وهي او بیا یو برید کوونکی نږدې 40 ثانیې وروسته ځانمرګی برید کوي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وویل چې دا برید له تروریزم سره په نړیواله جګړه کې باید د عطف ټکی وي. اردوغان زیاته کړه چې دا برید کوونکي هیڅ راز درناوی نه ایمان ته لري او نه هم نورو ارزښتونو ته.
اساسي او بشري حقوق.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې خوښ او خوشاله بیاست. له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو ایوې بلې خبرونې اوریدو ته زه سید کمال شاه عارف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نورو ټولې خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12.6 او لوی ښارونو کې په 0.15 صفه روښانه او واضح اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د نفقې په اړه بحث کوو. د پروګرام مېلمنو د افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د معلولین د څنګه مسؤل حبیب الرحمن ملک زاده دی. ملک زاده صاحب، شرح غلاست.
مننه، سلامونه تاسو ته، تاسو د رادیو نه، تاسو د افغانستان له صفه سلامونه وړاندې کوم.
ملک زاده صاحب، که اوریدونکو ته د نفقه په اړه معلومات ورکړي چې نفقه څه ته ویل کیږي.
بسم الله الرحمن الرحیم. نفقه د خزه هغه حق دی چې شاملېږي خوراکي مسائلو ته، مثلا لباس، د اوسیدو ځای، او د خزه د دارو یا د درملو د تداوی مسائل، چې د میړه د مالی مسائلو سره تناسب ولري.
ډېر مننه ملک زاده صاحب. په قانون کې د نفقې په اړه څه ویل سوي دي، او که اوریدونکو ته د قانوني ضمانت په اړه معلومات ورکړي؟
خو د ضمانت، قانوني ضمانت د نفقې، مثال د مدني قانون ماده کې مثلا د ضمانت سبب دی، من خشونت علیه زنان قانون دی، په دې کې چې مثلا د ښځو نه پشتیبانه کړای د ضمانت کړای، او بل مثلا اساسي قانون دی چې د ښځو باره کې مثلا د دنه ملاتړ کړای دی. دا حق د ښځې په میړه باندې فرض دی. دا حق هغه ته نسي کولای چې مثال خبرې بخشش ورکی یا هم ورته دا ورکړ شي، باید ورکړ شي. دا حق قانون ښځې ته ورکړی، مثلا د شرعي مسایلو کې دا حق ورکړ شوی دی، او دا په میړه باندې فرض چې باید ورکړي. دا کېدای شي چې بیا مثال د کدا میړه وي، د اولاد نفقه هم په هغه باندې فرض ده، ځکه داسې چې د ښځې پرې فرض ده، همسې د اولاد یې په فرض ده، ټول فامیلی ورباندې راځي، څو چې د قانوني سن پوره کوي همغه ټول.
که چیرې د یوې کورنۍ سرپرست یا د یوې کورنۍ مشر یا هغه کس چې نفقه ورته غاړي ده له نفقې ورکولو څخه انکار وکړي، قانون په دې اړه څه ویل دي، او د دې لپاره څه کول پکار دي؟
خدا یو ثابت حق دی، قانون شریعت ښځې ته په میړه باندې فرض کړی، دا باید ورکړي. او ځینې کسان چې هغه انکار کوي، دی نه غواړي چې دا حق ښځې ته ورکړي، دوی ته اول کې باید وروښودل سي، آگاهی ورکړل شي چې دا حق په تا باندې فرض دی، او که بیا